د وی ډیوا د دې مخامنې خبرونه د اهم رپورټونو سره ټکی. د ملګرو ملتونو سکیورټي کونسل یا امنیت شورا د طالبانو واکلان د افغانستان په حالات او اندېښنې څرګندې کړې، خو طالبانو دا تشویشونه رد کړي. بل پلو پاکستان په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په استازیتوب سوالونه پورته کړي او د افغانستان استازي نصیر پایق ویلي ځینې ملکونه د ترهګرۍ په اړه دوه ګونی چلند لري. پاکستان کې د میشو افغان کډوالو په اړه د کابینې تازه پریکړه، حکومت د ګڼ شمیر ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو فیصله کړې. چین د سی پیک راهداري په حواله سره د پاکستان د ځینو وړاندیزونو او غوښتنو نه انکار کړی دی. دا چې دلیل یې څه دی او د سی پیک په منصوبه به یې اثر څه وي، د څېړونکو نه به یې واوري. او په امریکا کې د آینده صدارتي انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند د اوو امیدوارانو ترمنځ په ټی وی باندې دویم پریزیدنشل ډیبیټ یا صدارتي مناظره په کالیفورنیا کې کیدونکې دی. بحث کې به صدر ټرمپ برخه ونه لري. نو ریپورټونه به هم لرو، په دې هیله چې د پروګرام تر پایه زموږ سره مل پاتې شئ.
سړی مشه په خیر راغلی دا وی ډیوا خبرونه دا او تاسو زما قید له واشنگتن ډی سی نه اوري. دا وخت شوی دی په خبر کې د مخصوصن لاس په کابل کې د مخصوصن نه نیمه او دلته په واشنگتن ډی سی کې د غرمې یو بجه. احمد فواد لامیم او لمړی اتصاص پام راګرځوم څو تفصیلی ریپورټونه ته. د ملګرو ملتونو سکیورټی کونسل یا امنیت شورا د افغانستان په حالاتو سخت اندېښنې ښودلې دي او وایي د طالبانو د واکمنېدو وروسته په غیوات کې حالات ورځ تر بلې خرابېږي او اکثر افغانان د مناسب خوراک او انساني حقونو نه محروم کړی شوي دي. خو طالبان د ملګرو ملتونو تشویش رد کړی دی او وایي دا د افغانستان داخلي موضوعات دي. نور تفصیل عدنان رشید تاسو سره شریکوي.
د نهي یا سه‌شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا غړو په افغانستان کې د خزو پاړه د طالبانو تګلارو غندنه وکړه او په ټولو غړو هیوادونو یې غږ وکړو چې د طالبانو احتساب دی وکړي.
د پاس په تیر وختونو کې داسې مثالونه موجود دي چې د خزو حقونه نظر انداز شوي او اوس دا هر څه د هغې نتیجې دي.
غونډې ته د افغانستان استازي نصیر احمد فائق ویلي طالبان د ساينس او ټیکنالوژي نه انکاري دي او د هغوی ټوله توجه صرف دینی مدرسو ته ده چې افغان ځوانان تندر وکوي او د هیواد راتلونکي خرابوي.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو وروسته 15,000 مدرسې جوړې شوې او په دې وروستیو کې د مدرسو لپاره 100,000 استادان هم ګمارل شوي دي. دا زموږ فرض دی چې افغانستان د صنفي امتیاز، بنیاد پرستۍ او انتها پسندۍ له زنجیرونو آزاد کړو، شزو جنکیو او ځوانانو ته اجازه ورکړو چې هغه د هیواد په ترقی کې د خوشحالۍ لپاره خپل کردار ادا کړي.
د امریکا مرستیال سفیر رابرټ فورد د سکیورټی کونسل په غړو غږ وکړو چې طالبان دي د تباهۍ په لار د تللو نه منع کړي او په طالبانو دي فشار زیات کړي چې د بشري حقوقو خیال وساتي او ضرورتمن خلکو ته د امداد رسولو دي اجازه ورکړي.
دا د میاشتې متفقه رپورت کې چې د اگست 2021 نن تر جون 2023 پورې د افغانستان پخوانی حکومت د ملي دفاع نو امنیتي ځواکونو د غړو د وجنې ناحق گرفتاری، جسمانی استحصال او ناروا سلوک او په زور د بيدرک کولو کم از کم 800 پیښې مخې ته راغلي کوم چې د قبول وړ نه دي.
طالبانو د ملګرو ملتونو په دې غونډه نیوکه وکړې. د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد په ایکس پوسټ باندې لیکلی د ملګرو ملتونو په غونډه کې په عمومي بخنه، امن او اقتصادي پرمختګ او په ټول هیواد کې د تعلیم په پراختیا خبرې نه دي شوې، یوازې د ښځو په کار او تعلیم بحث شوی دی چې دا د افغانستان داخلي موضوع ده. خود نصیر احمد فائق په خبره په هیواد کې اقتصادي او بشري بحرانونه ورځ تر بلې خرابېږي.
97% of population is
now 1% آبادی په غربت کې ژوند کوي او په درو کې 2% خلک د بنیادی اسانتیاو تر لاسه کولو لپاره کوششونه کوي. 15 میلیونه خلک د لوږې له لاسه اغیزمن شوی، بیروزګاری زیاته شوی او له خطرو باوجود له هیواد د کډوالۍ لړۍ روانه ده.
د چین سفیر هم په نړیواله ټولنه کې کړه چې افغان ولستا خوراک رسول له ټولو نه لوی ضرورت دی.
د ورلد فود پروگرام تازه شمیرې ښیي چې یو سلويخ میلیون افغانان د خوراک کمی سره مخ دي چې پکې زیاتره خزي او ماشومان دي. نظریاتي او سیاسي اختلاف د انساني امداد سره مشروط کول به د افغانستان ثبات او ترقۍ په لار کې لوی خنډ دی.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا ویلي په روان کال کې افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د 3.23 ارب ډالرو ضرورت دی، خو د اګست د میاشتې پورې نړیوالې ټولنې څه د پاسه 1 ارب ډالر برابر کړي او اوس هم 2.36 ډالرو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ویلي په افغانستان کې په روان کال کې سکم 1.5 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري، چې وای په هغه کې 1.3 میلیونه کسان د مرستو په پروګرام کې شامل شوي وو. عدنان رشید، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
بیا هم خراغلی په دا سال کې چې نړۍ په افغانستان کې د طالبانو د سیوري لاندې د بشري حقونو په ناوړه حالاتو اندېښنې څرګندوي، پاکستان په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازي په قانوني حیثیت پوښتنه راپورته کړې ده. د افغانستان د پخوانی جمهوري نظام د ړنګېدو نه پس په ملګرو ملتونو کې د دې هیواد څوکۍ لا تر اوسه طالبانو ته نه ده ورکړی شوی او نصیر احمد فایق د افغانستان استازیتوب کوي. د سیکیورټی کونسل په پرونی غونډه کې د پاکستان سفیر منیر اکرم او د افغان استازي نصیر احمد فایق ترمنځ تاوجن بحث وشو چې جزئیات فضل الله تاسو ته وړاندې کوي.
سمره هم چې غلی ملکونه دي هغه د افغانستان په اړه باندې خپل د دې خدشات او اظهار کو چې پکار نه ده چې افغانستان بیا د ترهاګرۍ مرکز جوړ شي او د طالبانو چې کوم واکمن دي دوی له پکار دي چې د دوی د چترې یا د سوري لاندې هغه ترهاګر ګروپ یا چې کوم ډلې دي پکار نه ده چې هغه وده عمومي او هغه د پکار ده چې د هغه خلاف چې دینو ګامونه پورته کی. پاکستان چې کوم استاد دی نو هغه هم چې دینو د تیر قصیر یا د افغان حکومت چې کوم استاد دی نصیر احمد فائق د هغه سره د خبرو تکرار هم شو او هغه په خپل خبره کې دا یو ځل بیا دا خبره راپور تکړه چې افغانستان چې دی هغه د ٹی ٹی پی چې دی چې کوم د پاکستان مخالف ډله ده الته کې هغه خپل محفوظ زیون لري او الته نجدي هغه د بارډر چې کوم سیمې د پاکستان هغه باندې تلغې د کاروایان کیږي او دغه سي د پاکستان چې کوم سکیورټي فورسز دي یا چارواکي دي په هغه سره چې دی نو په هغه باندې حمله کوي او په دغه لړکه چې دی نو افغان حکومت نه د هغه د غوښتنه وا چې دې طرف ته د پام وکړي شي او د بارډر چې کوم سکنز دي او البته چې د امنیت کم اوزه ده چې کم خلک د افغانستان ناراضي او هغه د پاکستان په امنیتی چې کوم چارواکي دي په هغه حمله کوي نو نړۍ له پکار دي چې د دې مخنیوي وکړي. هغه دا هم زیاته کړه چې په پاکستان کې چې کم غیر قانوني افغان مهاجرین دي نو دا د مختلف ترهاګر ډلو سره کار کوي او زموږ انټرنیشنل کمیونټی دا هغه په کار دی چې د افغان چې د مهاجرین دي غیر قانوني او هغه د پاره د لارې هوارې دي او هغه د بیرته افغانستان ته ستانه شي. د دې په جواب کې د افغانستان چې کوم نماینده دی نصیر احمد فائق هغه هم دا وی چې پاکستان باندې دا تورونه لګول چې دوی هم په تیر وختونو کې د مختلفو گروپونو مرسته کړې ده او په کار دي چې د هغه هم مخنیوي وشي. د پاکستان چې کوم استاد دی منیر اکرم هغه دا خبره پورته کړه چې په افغانستان کې داسې یو حکومت نشته نو د افغانستان چې کوم استاد دی په ملګرو ملتونو کې هغه ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د نمائندګۍ حق نشته. په کار دي چې کوم غړي ملکونه دي هغه د دې خبره باندې غور وکړي چې کوم استاد د افغانستان په ملګرو ملتونو کې ناشته نو چونکی هلته حکومت نشته نو د دې حق نشته چې هغه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان نمائندګي وکړي. د هندستان چې کوم وګړي دا هغه هم دا غوښتنه وکړه چې کوم انساني بحران دی نو پکار دی چې ټول نړۍ دی په دې باندې د دې د حل لپاره لارې روباسي او هندستان بعد افغان ولست چې دی د هغې هر قسمه مرستې موږ مخکې هم کړې دي او دا یې زیاته کړه چې په راتلونکي کې به هم هندوستان چې دی د هغه د افغان ولست سره خپلې مرستې جاري ساتي. خو په هغې کې دا شرط دی چې افغان چې کوم واکمن دي هغې د په کار دي چې د ښځو کومې ستونزې دي یا چې کوم ماشومانې دي هغې د سکول ته د تګ په هغې باندې بندیزونه ختم کړی شي او افغان چې کوم ښځې دي هغې ته دې د کار کولو اجازه ورکړل شي.
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون ویدو تاسو ګوګل ستور ترانسلیټ له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ. دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پانا فرانسي او د خپل پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
بیا هم خرغلی دا ویډیو بده. په پاکستان کې د حکومتي چارواکو په وینا د غیر قانوني افغان کډوالو پر ضد عملیات لا ختم شوی نه دي او په هیواد کې ځینو خبری ادارو ویلي دي چې مرکزی کابینه په پرونی غونډه کې د ګڼ شمیر ناقانونه افغان کډوالو د ویستورو پریکړه کړې ده. په دې اړه به نور تفصیل تاسو سره زموږ خبریاله رابعه پیر شریک کړي.
د پاکستان د سرحدونو او کډوالو د چارو وزارت لوی مرتبه چارواکي پرویز احمد جونیجو د دې خبرو پخلی کړی چې نگران مرکزی کابینه د غیر قانوني افغان کډوالو وستلو فیصله کړی ده.
کوم افغانان چې په مجرمانه فعالیتونو کې ککړ وي هغه په پړومبي پړاو کې هیوا تلیګل کیږي او د نورو په اړه به هم پریکړه کوو. څوک د پاکستان د تګلارو تر مخه چلی نو د هغوی لپاره به اسانه وي خو که څوک په جرم نو کې ککړوینو به ورته مشکلات وي.
د کابینې د پرونی غونډې ورسته ځینو خبری ادارو ریپورت ورکړی وو چې حکومت د 1 میلیون د زیاتو غیر قانوني افغان کډوالو بیرته افغانستان ته د لیږلو پریکړه کړې ده. خوشاغلی جونیجو د داسې کومو شمیرو یادونه ونه کړه. افغانستان کې د واکمنو طالبانو د بهرنی چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانکسی پر پاکستان او ایران شخ کړی چې په خپل هیوادونو کې له افغان کډوالو سره د ملګرو ملتونو د منل سوو اصولونو لمخې دوستانه چلند وکړي. د افغانستان د بهرنی چارو مرستیال وزیر د خپل حکومت ژمنه هم تکرار کړي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کاروي. دلته اکثره دا ویل کیږي چې پاکستان د غیر قانونی افغان کډوالو خلاف سخت چلن زکه کوي چې افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان په وړاندې اقدام نه کوي.
امنیتي اندېښنې د پاکستان بالکل شته لیکن امنیتي اندېښنو هغه علت څه دی سبب څه دی اخو د تحریک طالبان لخوا جګړه د پاکستان د ریاست خلاف هغه موضوع دلاده او یو دوه درې کسان چې افغان پکې هم وي ځکه دا خو د پاکستاني افغان طالبانو خو یو نظریه یو موقف انډیوالی پاتې شوی دا موږ نه خو پکنه دی ملوث چې افغانستان یا تیر حکومتونه یا اوسنی حکومت غواړي چې افغانان دلار شي او ته جنگ وکړي نه نو که هغه په دغه بنیاد وسیله کې نو دا په دې باندې ځانګړي کې په کار حالات ته قتل پکاره چې افغانستان کې ولې خلک راځي لکه پاکستان خو مجبوریتونه ګوي اسه خو څو وایښ نه دي کنه چې هغه خپل من د بهر لاړ شو د مهاجرت جون دی مهاجرت جون نسان خو نه دي.
پاکستان له څوکلو راهیسې د میلیونو افغان کډوالو کوربا دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر د شمیرو تر مخه د 1.3 میلیون څخه ډیر راجستر شوی افغان کډوال او د 4,22,000 هغه خلکو کوربتوب کوي چې کال 2022 تر پایه پورې پاکستان ته راغلي. څه ریپورتونه دا هم وایي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې نږدې 1 میلیون افغانان په لکنونه توګه پاکستان ته راوښتي دي.
مشکلات خو دي چې دوه طرفه زیات دي، ځکه دلته چې کم افغانان پیدا شوي دي، هغه دلته غټ شوي دي، هغه دلته ایجوکیټډ دي، هغه دلته مختلفو ځایونو کې ډیفټین لري یا کسو ګام لیول کې کاروبار لري، نو هغه دلته د شوي لکه د خپل ملک نو هغه کو دي نه زی هغه لکه د مور نه چې جوړ جدا کې دلته فائدہ شوي، دلته غټ شوي دي، د هجرت شپې ورې تیرې کړې دي، نو د دې ډول چې کوم افغانان وسلته زی هغه خپکیږي مایوسه کیږي.
پاکستان وړاندې هم څو ځله ویلي چې غواړي افغان کډوال سر تر زر خپل هیواد ته ستانه سیم. البته د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یو این ایچ سی آر د کډوالو د جبري ستنېدو له پالیسي سره موافق نه ده. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
او بیا هم د افغان کډوالو په باب، په پاکستان کې د نیول کېدو لويري ګڼ شمیر افغان کډوال کورنۍ د پاکستان د چمن سرحدي ښار دلاري بیرته خپل ملک افغانستان ته ستنيږي. په چمن کې د ملګرو ملتونو د کډوال ادارې چارواکي وایي چې هر ورځ د شلو نوښت بیا تر ډیر شو پورې افغان کورنۍ د چمن د لارې افغانستان ته ځي. دغه افغانانو په چمن پوله کې د وی ډیوال خبريال نعمت الله سرحدي سره خپل تاثرات داسې شریک کړي.
دغه د سمانونو څخه ډک مټران د افغان کډوالو دی اس د پاکستان د کراچي، کوټي، پښین او چمن شهرونو څخه واپس خپل وطن ته روان دي. دا وخت د پولیس پرې نکټې ته سرمه پاکستاني چارواکو د تلاشي اخرنی ځای ته داخله دوه په انتظار دي. دغه افغانانو و بي وي دي وته وویل په پاکستان کې د نیول کېدو لويري د خپل وطن ته واپس روان دي. برته تلونکو افغانانو وایي دلته د ماشي تنګي سره مخامخ خو په افغانستان کې ارزانه ده او امن دي.
کراچی کې شپې کولای کې اوسېدلم، هلته پنځه کلونه اوس دغه شپږو میاشتو کې لکه ډېر مګر تکلیف و چې له کوره وتی نه شو، دوست ده لکه په کار ته تللی نه شو. یو ګراني زیاته راغله، موږ هغه واته سو کار کو، په هغې باندې یو شی نه کېده. اوس مجبور خپل وطن ته ماشاءالله ښه امنیت راغی، کار شته، هر شی شته، بېرته خپل وطن ته ځو.
د فلسو دخوا ډېر څنګول وو، کار ته نهشي وتلی، چې کاټ یې دروشن نه و که بیا کاټ ونیو خدیخه څنګه ول نشو بس معلومه نو ورځ معلومه هر وخت چاپی به ولا او نیول بیا نه پرځه خو بیا کارت شي وا خو بیخنه پرځه چا چې کارت دروشت هغه نه ول امي پیسې ورنه خسل بیا یې رکول یې لیک پارچا پکاټ ونه یو باجه هغه نه ول تر کې بند سپړو شپانه سورځ ول سورځ کې چې بندي وو هو ساغه د فرم ماشام راي لاسو
چې نو چې پښتو باندې څنګه ول وا کاروبار نسته یو خاطر نو زوی تلای کورج به د کور بو وتلو ورو ورو وبني ول د برابر پاس کول بچان به مندوره پاته و دا مشکلات په وجه باندې مو اراده سوچ دوری واوړو نو وسته راغلی پر بارډر باندې ولاړ د شاله پاکډی پس راځي جمع کیږي لیکن موږ شتاب یو ورو اجازه نه راکې چې ولاړ سپور مخ بچان ماړول دلته په دغه کې ناس چکن مرکز کې ناس موږ دلته انتظار یو اجازه نه ستره
ولته غوخاره ورته ګرام په فوټبال شو باندې ګوډه مازور ورنسه د خلاصون نه اوري په دا بارډر باندې دا غوټه چلول اوري ولا کرون صد خلاص یا په وړو رسېرم یا ولاک په وړو رسېرم یا ولاک په شرو چرند سره کرای په 400 روپیه و.
په کراچي کې د طالبانو د حکومت کونسل جنرال سید عبدالجبار تخاری و وی وی دی وته ویلی وو چې د 9 سپتمبر رئیس پاکستانی چارواکو یوازې په کراچي کې نه سو افغان کډوال نیولې دي چې شاوخوا 2500 په کې د خلاصو دوه ورسته د چمن لارې افغانستان ته واپس ول. نیول سی افغان کډوال په پاکستانی چارواکو تور پوری کوي چې د قانوني اسناد لرلو باوجود نیول سی دي. خو د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ خبرې سنوي ته ویلي دي په پاکستان کې یوازې غیر قانوني افغان کډوالو د نیولو امر یې کړی دی او قانوني توګه پاتې کېدونکو افغان کډوالو ته سن ویل کیږي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا ٹی وی، چمن.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د ریښتیا لټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانی آزاد میډیا ته ارتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
وی وی دیوا پروگرام ته بیا هم تاسو ته خراغلاست وایم. د پاکستان د الکترونیکی میډیا د څار ادارې یا پیمرا سپریم کورټ کې درخواست ورکړی چې د اسلام آباد په فیض آباد کې د سخت دریځ تحریک لبای کې پاکستان یا ٹی ایل پی لخوا د 2018 کال د احتجاجي پرلت په اړه د محکمې د پریکړې پر ضد د بیا کتنې درخواست بیرته واخلي. دا چې خبره څه ده او د درخواست د مسترد کېدو غوښتنه ولې شوې، زموږ خبريال الیاس خان به معلومات راکړي چې همدا شیبه د سکایپ د لارې اسلام آباد سره موږ سره په پروګرام کې دی. ورته ښه راغلاست وایو الیاس خان. سپېڅلې مې شي په خیر راغلی. سلامات اوسې. اول خو در د فیض آباد د پرلت په اړه باندې چې څه پریکړه شوې وه لږ وضاحت وړاندې کړئ. قصه څه وه او ولې دومره کلونه پس بیا دا خبره را تازه شوې ده؟
جی لامې صاحب، بالکل زموږ کتون کو اوریدن کو تپا پتا ای کله چې په 2018 کې دا سعودي مذهبي ډلې تاریخ لبه پاکستان لخوا چې کم پندای او اسلام آباد خارونه یو بل سره ملاوي، بلکې غون پنجاب هم هغه تړل شو تقریبا تر دوه هفتو پورې، او دا غي نرستو بیا سپریم کورټ اسود نوټس هغه وخت اخستې او چې نه انت سپریم کورټ ته وکیلان لیشو او نه خواستون کی دغه از خود نوټس بیا د دې پیښه واخیستل شو چې آیا د کم قانون د لاندې د خلک دلته کې ناشتي او د احتجاج کوي، یا چې د دې کومه غوښتنه لري د حکومت نه چې هغه د ټوپک یا د کوتک په زور باندې اومني. په هغه کې چې کم بیا دغه فیصله تقریبا په 2013 کې دغه فیصله ماخوذه کړی شو او د مختلف اورغونو نرستو، او 2019 کې بیا قاضی فایلیسا چې هغه وخت هغه د وکاسي پنچ مشرکا ولا دغه فیصله ور کړی و، او هغه کې دا ویلیو چې پوزي چې څومره اداري دي دا وی کار په سیاسي حل وسلو کې لاس وهنه نه ده. دا د هغه رسته چې کله حکومتي ډلو دغه ډلې مذهبي ډلې سره خبرې وکړي جرګې په اوپر چې دا ځای خالی کی خو نه منله، او چې کله پوز یا دغه استخباراتي ادارو دوی ته وویل چې دا فیض آباد خالی کړي، دا غي نرستو دغه د نبی پاسې تل، او چې کله دوی پاسې تل نو دوی دغه په سوشل میډیا باندې دا لیدل کېدل چې یو یو کس ته پیسې هم پوزي چارواکي ورکوي. دغه هر څه ذکر بیا قاضی فایزیسا په خپل فیصله کې کړی و، او ویلیو چې د دې نه دا تاثر ځي چې زمونږ د پوز چې څومره درې واړه پوزونه دي، یا استخباراتي ادارې دي که ایم آی دا که ایس آی دا آی ایس پی آر، ته پکې هم امر کړی و چې دغه قسمه د خپل د سوګند سرغړونې نه دې دوی واوري، او د ګډو ځواکونو مشرانو ته دغه امر کړی و د دفاع وزارت په لاره چې کوم چارواکي په دې داسې قسمه سیاسي حلو ځلو کې یا ګوندونو سره دوی اړیکې لري د هغوی خلاف دې کاروایي وکړي. نو د هغې وروسته بیا د قاضي فایزیسا پر ضد دا غوښ د پی ټی آی حکومت لخوا یو ریفرنس هم داخل کړی شوی و، او دا یو شمېر تقریبا اته خواستونه مختلف استخباراتي ادارو د وزارت دفاع د پی ټی آی او مختلف نور خواستونه تقریبا راغلي چې کې دوا تر دې دمه پورې واپس داسې محل باندې راځي شوې دي چې سبا نه دغه قضیه باندې
او روانه پیلې. او اوس په داسې وخت کې بیا پیمرا او استخباراتي اداره ول وړاندې کیږي او برته خپل هغه د درخواست مسترد کیږي، غواړي برته د اخیستو غوښتنه کوي، دا په څه معنی پیمرا په دې کې څه برخه لري؟
دې کې ظاهره ده چې هغه وخت سره چې کوم چینل او دا لایو خولو په ژوندۍ پڼه باندې، او هغه باندې هم د خبرګون سرګند شوی او چې دا نه دی پکار، هغه بیا پم را سره بنکړي او څه بیا هم دغه نه علاوه هم خودل نو مختلف داسې خلک پکې کې راغلي، لکه شیخ رشید په خپل راغلی او زیاتره یو دریض پکې دغه چې کوم د دغه درخواستونو کې راغلی و هغه یووالی لیدل کېدو هغه دغه و چې کوم فیصله ورکړی شوې ده جسټس قاضي فردیسا لخوا نه دینا د پوز یا د ګډو ځواکونو درې واړو ځواکونو یا د استخباراتي ادارو ساک ته ډېر زیات نقصان رسېدلی دی او د دوی دریز دی کې نه دی اورېدل شوی او بغیر د دریز نه یا څه ثبوت نه دغه فیصله چې کوم ده سپریم کورټ ورکړې ده نو دغه مشترکه یو قسم د اتو واړو درخواستونو کې دغه پلی
او یو بل اخیری پښتنه قانون پوهان په دې برخه کې څه وایي او دا چې دا قضیه سبا اوریدنه شروع کی اوریدنه شروع کی یا د امکان شش د اوریدنه برته مسترد شي اثر به سی وي قانون پوهان سره خبرې کړي
جی بالکل په دې اړه باندې لامې صاحب د قانون پوهانو دغه وینا ده چې یو خو کېدې شي چې کوم د اورونه ده دا اوزن ډول شي تر هغه پورې چې تر کومه پورې پریکټس اینڈ پروسیجر ایکٹ چې کوم پارلیمان منظور کړی او د سپریم کورټ د مشر قاضي اختیارات راکمول د پاره چې اسکوټ نوټس پر صرف مشر قاضي نشي اخیسته هغه لپاره به درې کسي بین جوړیږي او چې کوم خلکو ته سزاګانې شي وي هغه د خپل د نسانی پر ځای باندې یو غټ بینچ په دغه هغه خواسته وړي لکه نظر سانی کې به صرف چې کوم بینچ نه یو قصه سزا شي وي هغه بینچ او هغه وکیل به په نظر سانی کې ځریږي او پریکټس اینڈ پروسیجر کې چې کوم بدلونونه پارلیمان د خواشي وي هغه یو خدای هغه اسکوټ نوټس دغه دغه کم کړو اختیار د چیف جسټس بل سائل تدغه یو اختیار ورکړی شوی چې هغه دوباره خپل یو اپیل کول شي نو وکیل هم کول شي او دا یو غټ بینچ په دغه دغه مقدمه او د زیاتره وکیلانو دغه هم یو دریز دی چې تر څو دغه فیصله راتلو پورې دا قضیه وځندول شي.
ای آسان صاحب ډیر زیاته مننه پوره تفصیل مو وړاندې کړ ژوندی اوسې
مننه تاسو نه راغلی.
په پاکستان کې د بشري حقوقو او په ځانګړي توګه د نرخجانو د حقوقو د مبارزینو لخوا د سخت احتجاج وروسته د پاکستان د شناختی کارډونو جاری کونکو ادارې یا نادرا د څلورو میاشو ځند وروسته نرخجانو ته د شناختی کارډ د جاری کولو عمل بیرته پیل کړی دی. تفصیل د اسلام آباد نه د ارشاد حسین په دې رپورت کې.
د سکال د مای په میاش کې د پاکستان وفاقي شری عدالت د نرخزیانو د قانون کال 2013 د زنیمادو خلاف د پریکړې ورکول وروسته نادرا نرخزیانو ته د قامی شناختی کارت جاری کول عمل او درول وو او اوس یې بیرته پیل کړی دی. په پاکستان کې د نرخزیانو د تنظیم ترانس جنډر رائټس کنسلټنټ مشرا د نادرا د فیصله هر کلی کوي.
تین مہینے جس طریقے سے ہماری کمیونٹی نے گزارے ہیں
تنرشزیانو ٹھولنی چې د تیر درې میاشتې د شناختی کارډونو بغیر تیرې کړې دي هغه ډېری بوجنون کې وي. شناختی کارډ یو داسې سیس دی چې د ډیرو بشري حقوقو سره تړلې دي. روزګار، تعلیم او انصاف ته د رسد حق د شناختی کارډ د لارې ترلاسه کیږي او موږ څخه د نادرا لخوا د شناختی کارډ د حق په تړلو سره موږ به وطن شاریان جوړ کړی سوي وو او اوس موږ ریاست یو ځل بیا خپل شاریان تسلیم کړو
جس کو سٹیٹ نے دوباره سے آن کر لیا ہے بائی ایشوئنگ شناختی کارڈز.
د پاکستان د شناختی کارډونو قامی ادارې نادرا 13 ورځ جاری کړی نوټیفیکیشن کې ویلي چې د نرخزیانو د اندراج عمل د ودرولو لپاره جاری کړی حکم بیرته اغستی دی. د نادرا د اولسی اړیکو یا پبلک انگیجمنت د سانګې مشر رضا قاضی ډان ورسپانه سره خبرو کې ویلي نادرا په آئینی توګه نرخزیانو ته د جنس د بدلون سره د شناختی کارډ کولو پابند ده. په پاکستان کې د موټر چلولو د لایسنس د صحت اسانتیاو ته د لاسرسي نه علاوه په بانک کې د کارتو د پرانستلو لپاره قامی شناختی کارت لرل لازم دي او د اوټ حق کارول هم بیل قامی شناختی کارت ممکن نه دي.
دا غو خبر تاسو ته نه مې چې شناختی کارت هغه سره اوس نشته ځکه چې تاسو یې په فساله کړی ده چې شناختی کارت نشته او شناختی کارت تاسو لازمی جوړ کړی دی چې دی باندې به الله ووټر چول شي دا شناختی کارت په ووټر لیست کې نو هغه ته ډیسنفرنچایز کی نو خوځې ډیسنفرنچایز دی دولس بلین یا ترانسجنډر ډیسنفرنچایز دی.
د پاکستان پارلیمان د نرخزیانو د حقونو د تحفظ لپاره په کال 2013 کې د نرخزیانو د حقونو د تحفظ په نوم قانون منزور کړی وو چې مقصد یې نرخزیانو ته قانوني شناخت ورکول او د ژوند په بیلابیلو څانګو کې د هغوی پیجنګلی باوري جوړول دي. په پاکستان کې لنرخزیانو سره د غیر مساوي چلن او د دوی د بنیادی بشري حقوقو د سرغړونو لکبل زیاتره نرخزیان په لارو کوسو کې خیراتونه غواړي او په ودونو خادو کې د ګډا نسا ترڅنګ حتی په جسم خرڅولو هم مجبور کیږي. د نرخزیانو د حقونو لپاره د کارکونکو تنظیم د شمیرو تر مخه په پاکستان کې د 13 سلورو کلونو په محل نږدې 29 نرخزیان وجل شوې دي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
به هم بخیر اغلی د چین پاکستان اقتصادي راهداري یا سیپک منسوبه په حق له د جوړ شوی کمیټه د تازه رپورت تر مخه چین دوی سره په غونډه کې د پاکستان د وړاندیزونو او غوښتنو لمنلو انکار کړی دی. چېډونکو وایي لدین سرګندی چې چین د سیپک منسوبه د لارې صرف خپل اهداف ته رسیدل غواړي. تفصیل به د احسان محمد خان نوورو چاندا شی به د اسکایپ تلار مو سره په پروګرام کې دی. احسان محمد خان سړی مشه په خیر اغلی.
خوشاله اوسئ. ډیر مننه.
سلامات اوسئ. اول که دارت وایسي چې دغه غوښتنې او مطالبه څه وی په دې برخه کې آیت ویل شوې دي په دغه رپورت کې کنه؟
دا سیده دغه د انګریزي جبه او ټلیکوم او رسپانه د اکسپریس ټریبیون د ری کونټیکی ریپورت د خورشوي د دغه ریپورت تر مخه چې د چین پاکستان اقتصادي رادارې د پاره چې کوم د ګډي همکارۍ کومه کمیټه ده د دې کمیټې 13 کومه غونډه شوې و چې دغه د اکتوبر په میاشت کې 13 کال شوې و د دې منرس یا د کیکی چې دی چې دغه غونډه کې کومه خبرې د وړه خوشوي وي د دغه رپورټر مخه دا بیا وزندول شوې او دا سګنی کال هم د جولای په میاشت کې لاسلیک شوې د دوه وړه چې دی بیا په یو شایانو باندې موافقه وکړه. لا خو په غونډه کې چې کومه تیر غونډه شوې وا پاغې ویل کیږي چې پاکستان دا وړاندیزونه مخې ته کړی او چې پاغې کې د توانای پروژه وي پاغې کې د سیلګرۍ د ودی د لپاره داسې شان او چې په ګلګت پاکستان او خیبر پختونخوا کې دغه ډول په آزاد جمهور کشمیر کې به هم دغه غوښتنه کوله د سیلګرۍ د ودی لپاره او د سره بیا نور د یعنی د موسمي بدلون د بدو اغیزو څخه بچ کېدو لپاره هم د داسې وړاندیزونه کړي او د ځنې پروژو غوښتنه کړي وي. د بل خوا بیا د چین لخوا چې کوم په گوادر کې گوادر بندر کې کوم د توانای پلانټ دی یا چې کوم پاور پلانټ دی هغه په کویلې باندې روان ساتل کیږي او د هغې پرتله هم په دغه رپورټ کې ویل شوي دي چې پاکستان غوښتل چې دغه تر د کویلې ته راوړل شي د تیلو په ځای باندې دغه د تر کویلا په دې کې وکارول شي. دا سیزن نورې غوښتنې هم وي خو هغه چین ورسره دغه ریپورت وایي چې چین ورسره نه دی منلي. زما خپل دغه ریپورت کوم جوړون کې چې د شاباز رانه د غسر هم خبر او شو هغه ویل چې دغه کومې د کیکی یا منرس چې ورته ویل کیږي چې کومه غونډه وشي د هغه غونډې نو ورستو بیا چې دواړه غاړي په کوم شایانو باندې موافقه شوي وي هغه منرس فارکول کیږي. د دې په وینا باندې چې ډیر هغه شایان چې پاکستان وړاندیزونه کړی او په هغه باندې چین وته موافقه شوه نه دی او د دې وجه بیا هم د په وینا باندې چې چین دغه ګوري چې د دومره سرمایه‌کاری کاغو کې دا بیا د هغه په ګټه ناراضي نو دغه ریپورت چې دی په دې اکل باندې دغه د اکسپریس ټریبیون ورته
احسان محمد خان صاحب په دې اکل باندې د پاکستان د حکومت چارواکو څه تبصره کړی ده کنه چې خصوصا د چین سره یې اوس تعلقات څنګه دي د سیپک د منسوبې په حواله سره دا کارونه جاری دي وکړه؟
زما خپل نن د سی پیک چې کوم چیف اکانومیست یا اگزیکټیو ډایریکټر یعنی د وی د ټول لوی چارواکي دی د هغه سره زما خبره وشوه. هغه ویل چې دا د دغه منسوبې د سبوتاج کولو د لپاره د قسمه پروپاګاندا کول کیږي او دای بیا اساس او ګرځاو د کوم د اکسپریس ټریبیون رپورت د په وینا چې دا بیا اساس دی او دا زور زړی خبري درغستې دي د اوسنۍ خبري نه دي د په وینا باندې چې دا د کال مخکې کوم خبرې وي دا دی راغست دي خود دا ویل چې دا وخوست د دې د ګډ همکاري روانه ده او د پاکستان لخوا د دغه کمیټي یا د کراچي کوم د ګډي همکاري کوم کمیټي ده غړي چې دی هغه په چین کې دي د جمعې په ورځ به بیرته هم راځي او دا ویل چې دغه کومه همکاري ده د خلک روانه ده دغه پروژه به هم په مخه بیایي او دغه ګټوره پروژه ده ځکه هم دغه قسمه ریپورټونه د دې د سفره خپرول کیږي.
ډیره مننه، سلامت
اوسئ. وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلې او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
نړیوال بانک وایي په پاکستان کې د مجموعي آبادی 40% برخه د غربت د کرخې لاندې ژوند کوي او په دې کې 1.25 کروڑ اضافه شوې ده. اقتصاد پوهان وایي تر ټولو زیات غربت په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې دی چې لوی علت یې د حکومتونو لخوا توجه نه کول دي. تفصیل د عثمان خان په رپورت کې.
دا اقتصاد پوهان وایي په ملکی کچا د زیاتیدونکو ګرانۍ د بنیادی اډانې د نشټوالي او د کمزور اقتصادي پالیسۍ لوجې د عام خلکو ژوند اغیزمن شوي. وایي د دې بنیادی وجوهات د حکومتونو نه پاملرنه او په دغه سیمو کې د امن او امان خرابې ده، ځکه زیات غربت په وړو صوبو کې دی.
یو ان ډی پی شو یا د پاکستان خپل سرکاري د شمار شنو دغه ټول د ښکار کوي چې یاره دلته کې دا 220 دی نو دا په غربت کې د ټولو نه زیات دی. د دینه علاوه په د انساني ترقې چې موږ ته هیومن ډیولاپمنت فور یو هغه کې د ټولو نه لاندې دی او ډېر غټ دغه دی یو ګیپ ته د بلوچستان د خیبر پښتونخوا او د غدو نور صوبو.
نړیوال بینک ویلی په پاکستان کې د مینځنۍ درجې د خلکو آمدن د کال 2013 راهیسي 4.15% کم شوه او د یو کس په سر ورځنۍ آمدنی 3.20 ډالر ته راکوز شوه. دا په ریپورت کې ویل شوی 1.25 کروڑ نور خلک د غربت د کرخې لاندې تلي او په مجموعي توګه 9.48 کروڑ خلک د غربت د کرخې لاندې ژوند کوي. اقتصاد پوهان وایي دا د حکومت ذمہواري ده چې بې وزله او غریبو خلکو ته د مرستې سور کړی.
حکومت لګیا دی یا زمونږ چې کم د غدي چارواکي دي او وی ټول په دې سيزونو باندې فوکس کوي چې او وی اپر کلاس خلکو ته د ریلیف ورکولو کوشش کوي او دا غوینه پراپر طریقې سره ټیکس نه کلیک کیږي. همیشه زبېما چې کم مونږ لوور کلاس خلک تینو لوور کلاس خلکو ته مونږ ریلیف د اپر کلاس خلکو نه ټیکس اغشتو کې ورکول شي او دا د اکونومکس چې کم کینیزین تھیریز یې هغه هم داسې سپورټ کوي.
د ملګرو ملتونو د پرمختیا اداره وایي په پاکستان کې زیات غربت په بلوچستان صوبه کې 15.5%، په خیبر پختونخوا کې 15.5%، په سند کې 15%، او پنجاب کې تر ټولو کم 15% ریکارډ کړی شوی. اقتصاد پوهان وایي د یو هیواد د اقتصادي پرمختیا لپاره منځنۍ درجه یا میډل کلاس خلک یو ځانګړی حیثیت لري او دوی د ملک په ترقۍ کې مهم کردار لوبولی شي.
د انډیا یا د بھارت چې ته وایې البته د 15.5 کروڑ میډل کلاس دی چې اوی پیسې ورکوي په تعلیم هم اوی زی شاپنګ هم کوي اوی سیزونه مخلي نو ټول ملکونه غواړي چې مونږ د په هندستان کې انویسټمنټ وکړو البته د کارخانې ولګو مونږ د البته ایکسپورټ وکړو اوی باندې د خپل سیزونه خرڅ کو.
نړیوال بینک وایي د 13 کالو راهیسي په سویلي ایشیا کې د یو کس آمدنی 4% زیاته شوې، خو پاکستان چې د سویلي ایشیا په هیوادونو کې مخکې تر ټولو زیات د یو تن په سر آمدن لرو، په دې سیمه کې تر ټولو وروسته پاتې هیواد جوړ شوی دی. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
پا په خیبر پښتونخوا کې ډېری غیر سرکاري ادارې د حکومتي ادارو په مرسته د خځو د سیاسي شمولیت او خودمختاري لپاره کار کوي. د کینیډا حکومت په مالی مرسته هم د تیرو څلورو کلونو راهیسې یو منصوبه روانه ده. د دې منصوبې په اړه غونډه کې خځو فعالانو په خیبر پښتونخوا کې د خځو د سیاسي او معاشي خودمختاري په ضرورت باندې بحث وکړ. تفصیل یې د سعدیا قاسم شاه او هاشم علي په ریپورت کې اوریدل شي.
په دې غونډه کې د شریک خځو فعالانو د خځو لپاره د داسې حکومتي ګامونو غوښتنه وکړه چې صوبه کې د خځو حقونه عملي شي. د خځو فعالانو په بیلابیلو ادارو کې په بیلابیل حیثیت کې د خځو سیاسي شمولیت او خودمختاري لپاره کار کړی دی. د خیبر پښتونخوا د خځو حقونو کمیشن په خوانی مشر عرفت سردار فکر کوي د خځو په حق لاسه قوانين لکه د کورنۍ تشدد د مخنیوي قانون، د تولیدي صحت قانون او د کور دننه کارکونکو خځو حقونو په حق لا ډیر کوششونه نه پس قوانين منځور شوي، خوای په هغه عمل ضرورت ته چې د خځو ژوند خشي
لکه هغه په ګرځ موږ انګیج شو ساتو، هغه په کار دي چې دا شان د خپل رول ادا کول شي په کمیونټیز کې. نو دې لپاره دا ډیر ضروری دی چې دا پروجیکټ یا دغه شان دي نور پروجیکټونه دې سوبې ته راشي او د خځو مدد وکړي، ځکه خځې اوس هم چې د رستي دي سړونه په دې پروونس کې.
خو کاروباري خځې چې د سیاسي حکومت حصہ هم پاتې شوی غوښتنه کوي د نن سبا خراب معاشي حالاتو کې ضروری ده د خځو حقوقو باندې صرف خلکو د پوهې ورکولو په ځای د خځو د معاشي خود مختیارای د لپاره عملی ګامونه واغستل شي.
نو دې حالات کې خو زه ګورنمنت ته هم دا وایم چې دا سه خواتین ته یا زمونږ زنانه او ته دا سه سټپس ورکی، دا سه فیسیلیټیز ورکی چې هم بهر راوځي کارونه وکي. ولې چې کوم اکانومي سچويشن نن سبا کوم انفلیشنز روان دي، دې کې که خواتین کار نه وکي کنه آی ډونټ تھنک سو چې زمونږ اکانومي به امپروو شي.
د تیرو څلورو کالو راسي خیبر پښتونخوا کې د خځو د سیاسي شمولیت او خودمختاري په حق لا کارکونکي زهرا لوکمان وای سیاسي شمولیت نه بغیر دغه هر څه نامکمل دي او دغه حقونو په حق لا خځو ته پوهي او آگاهي ورکول لپاره یو منصوبه روانه ده.
زمونږ د چکم پروګرام دی دا مینلی څنګه دی نوم خې دا فوکس یې زنانو خود مختاري حوالے سره او دا غوي سیاست کې شمولیت حوالے سره چې وي خپل ووټینګ رائټس او پیجنې او خپل سین آی سی په وخت جوړ کی او ته طریقه ورشي چې ووټ بسنګ چي او خپل کسان او پیجنې لکه ایرېسپیکټیو اف اني پولیټیکل پارټي مونږه د پولیټیکل پارټیسیپیشن چې زنانه ایز ا کینډیډیټ هم مخراشي او ایز ا کانټیسټنټ هم مخراشي.
د خځو د حقونو لپاره د حکومتي او غیر دولتي ادارو کې کارکونکو دغه مېرمنو دغه غوښتنه په ځواب کې د نګران صوبایي حکومت د خځو د خیر خیګړو وزارت وزیر جسټس ریټایرډ ارشاد کیسر دغه خځو لا باور ورکړلو. د دوی په واسه کې سهمي دوی به د خځو حقونو یقیني کولو لپاره کوټلي ګامونه اخلي. کیمرامن هاشم علي سره سعدیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
وسم د امریکا حالات په امریکا کې آینده 2024 کال کې صدارتي انتخابات کیدونکي دي او د دې لپاره ریپابلیکن ګوند کې د نن نه د صدارتي انتخاباتو امیدوارانو د وخت له خپل کمپاینونو پیل کړی دي چې د ګوند د نن ټیکټ وګټي او په عمومي انتخاباتو کې د ډیموکرات کاندید مقابله وکړي. په دې لړ کې نن د چهارشنبه په ماخام په کالیفورنیا کې د ریپابلیکن امیدوارانو دویم پریزیدنشل ډیبیټ یا صدارتي مباحثه شروع کیدونکې ده. ما سره په استودیو کې زموږ همکار پیر زبر شاه صاحب شته نور معلومات په تاسو سره شریک کړي. پیر زبر صاحب مشه په خیر علي.
په خیر علي.
اول کله ته وایئ چې د نن شپې په مباحثه کې به د ریپابلیکن د ګوند نه څو امیدواران ګډون ولري او د چا ځای به خالي وي؟
روځي دا خونو څنګه تاسو وې دوم ډیبیټ دی نن امریکای په ټیم نه هغه بجې بدلته دا شروع کیږي او په دې کې هو کسان دي د ریپبلیکن چې کوم امیدواران دی او په کې پریزیدنت ډونلډ ترامپ چې په خوانه صدر او هغه په کې نوی دا دوم ځل دی دوم ډیبیټ کې اول ډیبیټ کوم دی نو په دوم کې دینشته دی او چې کوم نور هو کسان دی چې د فلوریدا گورنر فار ایگزامپل ډیسانټس هغه وی هغه یو ان ته چې کوم سفیر و د امریکای نیکی هلی هغه خبرې کوي ویویک سوارم سوامرام هغه وی هغه یو بزنسمن دا د نه علاوه مایک پنس وایس پریزیدنت دی وی ټیم سکاټ چې کوم یو سېنټر دا نارت کارولاینا والا دی وی ور سره ډیسانټس کریس کریستری چې نیو جرسي گورنر و دای به خبرې کوي دا وکسان او ترامپ بنوي نو د ورته بیا هم دا وی چې ترامپ کمی به خلک محسوس کوي
د ترامپ د نشټون خبره کرا واخو مخکې ځین چې نور مسلو تلل شو تاسو مخکې میادونه وکړه چې په مخکيني موبایسي کې هم ترامپ نو حاضر دی کې هم نو حاضر نو دا به آی د دې په توان نه وي دا ول نه راځي یاداد چې ډېر ډاډا د خپل په کامیابی باندې
نو چې په کامیابی خو که تاسو وګورئ نو خو ډېر ډاډا پدې دی چې ترامپ که تاسو وګورئ د امریکای په تاریخ کې نن چې کوم دا غونډه کیږي د ریګن لایبرری په کالیفورنیا کېږي او دوه داسې صدر پاتشوی دي چې هغه ډېر بیسټ پرزیدنټس ورته وایي یو رونالد ریګن او یو پرزیدنټ ترامپ هغه 41% هغه اپروول ریټ خلکو وی چې دی ور هپی او د 37% خو بیا چې کوم هغه کې د نو ګورو په ډیبیټس کې وګورو نو یو خو د پټولو باندې لیډ دی ایون چې ډیسنټس چې کوم فلوریدا گورنر هغه خلکو دا وی چې هغه کې دی شي خو هغه ستر روان دی هغه مخ کې دا ویویک سومرام چې کوم دی هغه مخ کې روان دی نکی هلی او دی په یوزي ویلار دی اوس دومره بدلون راغی نو یو الته دی بلک په بیا په نېشنل لیول وګورو نو ایون د بایدن ترامپ تر مخ کرا واند لاس پوینټ
او دنش پیپر په دې ډیبیټ کې یا موبایل کې به مهمه موضوعان سی په کوم مهمه ټکو به د خبرې وشوي چې پیشبینی شوی ده
جی اول خو ګوري ما بیا به مثال درکم دا ریګن ریګن یو ریپبلیکن هغه او ریګن چې کوم پارټي ریپبلیکن پارټي چې یادېږي هغه ریګن سره یادېږي نو یو خو خلک دلته څرونکو دا وایي چې د ریپبلیکن پارټي کې دنه یو هغه روان دي مباحثه روانه ده په ډېر شوز باندې پاکه ابارشن ټول نه ټاپ باندې ده بل ترامپ ته چې آیا ترامپ په ځای به څوک واخلي او ترامپ سپورټرانو ته څوک اپیل کولای شي چې هغه نه واړوي او دلته راولي نو هر کوم په خیال داسې نخ کاری چې څوک پاره کی چې سمرم کسان دي کرست کرستین علاوه چې هغه په ترامپ باندې ډېر زیات نیو کې کوي نور داسې نه کوي خو کلچرل چې کوم ایشوز دي لکه ابارشن متاستوي چې په دا باندې ډېر بحث بل په د امریکای په قرضونو باندې کوم وګورو دلته ډېر زیات قرض اخستل کېږي 800 میلیون هر یو غنټه امریکا په خپل قرضې کې اډیشن کوي او 2 بلین ډالر هر میاشت د غسود باندې ور کوي نو دا ډېر غټ یو هغه د اودې د تېښو ده او حکومت دی اګریمنت کړي او د غسر بایدن د دیموکراتیک غسر حکومت سره نو هغه کوم دی وایي چې موږ به سپندینګ به دغه سه جاری ساتو 25% دا بنیادی دنه خبرې دی فلحال او بیا یوکرين وار جنگ دی پاګ باندې هم به خبرې کیږي نو دی ټول بډ موبایسه کې بدون دا تاسو کېږي دا به تاسو څنګه دا مسله حل کوي نو دی به کوشش کوي چې
د ریپابلیکانانو د دنن شپې موبایسه په اړه خبرې وکړي خو لازم ده چې د دیموکراتانو خو هم یاد کو پر دیموکراتانو خو کې داسې مناظره خو کېدون کې نه ده انتظار نشه چې په انتخاباته پورې داسې کوم مناظره وشي کاندید معلوم دی که څنګه
جی د دیموکراتو خو جی کار هغه د چې بایدن په خپل اعلان کړی دی چې دی بیا ودریګي نو بایدن د اور سره به چې کوم وایس پرزیدنت د ما په خیال مکه به یو سره نو هغه به مبایسه نوي دا د ریپبلیکن پارټي چې کې دنه خبره ده او هغه به یو کینډیډیټ باندې راځي کیږي
خو کنونشن به کیږي د دیموکراتانو هم
کنونشن هغه به کیږي خدا سره ډیبیټس باندې کیږي هغه هغه خار ده هغه په دنه په پارټي کې داسې مقابله نشته لکه سم ریپبلیکن پارټي کې دا هغه به یو کس وغواړي چې بایدن ته په مقابله کې ودري نو هغه مبایسه په ریپبلیکن پارټي کې ده فعلا ډیر
مننه
ډیر مننه
یا هم د امریکا حالات. د امریکا صدر جو بایدن پرون د نهه سه شنبه په ورځ په میشیګن ریاست کې د ګارډو د کارخانو د هغو کارکونکو په یو هړتال کې برخه واخیسته چې خپل تنخواګانو کې د 40% اضافه او په هفته کې د 22 ساعته کار مطالبه کوله. خو آیا بایدن به با په دې کار سره وکولی شي چې د امریکا د ګارډو درې سترې کارخانې د کارکونکو د مطالبو منلو ته راضي کړي او کنه؟ دانی تپاول رپورت می تاسو ته ژباړه لیدي. صدر جو بایدن وایي چې امریکا یونینز یا اتحادیو جوړه کړې ده. د نهه سه شنبه په ورځ هغه د میشیګن د ډیټرویټ ښار په مضافاتو کې د ویډلې هړتال کونکو کارګرو سره یو ځای شو او دا د امریکا په تاریخ کې اول ځل دی چې یو برحال صدر داسې کار کوي. دا د یاد هړتال دویمه هفته ده او د ګارډو د درې سترو کارخانو کارکونکي خپلو تنخواګانو کې اضافه او د کار په ساعتونو کې کمی غواړي. بایدن د احتیاط لمخې دا نه دی ویلي چې د کومو مطالبو حمایت کوي، خو وایي چې د کارګرو د حقونو ملاتړ دی.
ملګرو خپټینګ کړی ځکه تاسو په تنخواه کې د ضرورت وړ غټ اضافه او نورو مفاداتو مستحق یاست. راځئ هغه څه ته توجه وکړو چې مونږ بایللي. سمه ده، مونږ د هغوی د پاره ودرېدو، وستا وخت دی چې هغوی زمونږ د پاره ودرېږي.
د ګارډو د کارخانو د کارګر یونین یا یو ای ډبلیو مشر چې په 2020 کال کې د صدر بایدن د صدارتي زغل ملاتړ کړی وو، خو د 2023 کال انتخاباتو لپاره تر اوسه دا کار نه دی کړی، د بایدن نه مننه وکړه.
مننه شاغلې صدر چراغلی او زموږ د کهول په دې حساس شیبه کې را سره ودرې دی. مننه چې د دې مزاحمت برخه شوی.
دا یونین وایي چې د څلور لکو نه زیات ممبران لري. اکثره یې یادونه کوي چې د کمپنیو په مفاداتو او د سی ای او په تنخواګانو کې غټ اضافه راغلي، مګر د کارګرو په تنخواګانو کې اضافه ډیره کم راغلې ده. تیره هفته په یو لاریون کې یوې کارګری وویل چې دا هړتال صرف د مطالبو په اړه نه دی، بلکې دا څرګندوي چې امریکایان د کار او د کمپنیو د تنخواګانو په باب څنګه فکر کوي.
I want the levels to be balanced. I want everyone
ز برابرۍ غواړم. زه غواړم چې هر یو تن خو مناسبه ژوند ولري. که زه د کټار یوې غاړې ته کار کوم او ساعت کې 10 ډالر ګټم او زما مخامخ بل تن د ساعت 15 ډالر ګټي، د دې کوم ځای انصاف دی؟
جنرال موټورز چې د امریکا د ګاډو په دریو لویو کمپنیو کې تر نورو ستره ده، هړتال کې د بایدن په اشتراک باندې څنیخ پنیغه تبصره نه ده کړې، مګر په یو بیان کې ویلي زموږ توجه په سیاست نه ده بلکې په دوامدار توګه پدې ده چې په اخلاص سره د یو ای ډبلیو مشرتابه سره سودبازي وکړو او ژر تر ژره اتفاق ته ورسیږو. د پولیټیکل ساينس یو پروفیسور سوزان کینګ وایي د کارګرو سره د بایدن د اودریو فیصله ډیره اهمه ده، مګر آیا څه اثرات به ولري؟
Probably not. Because there's a lot of things going on in the specifics of the negotiations.
شاید اثر ونه لري ځکه د مذاکراتو په جزئیاتو باندې ډیر څه روان دي، خو هغه کولی شي سیاسي حمایت یا ملاتړ بدل کړي. موږ د وړاندې نه ګورو چې د هړتال سره د عوامو سخت زیات ملاتړ موجود دی، او فکر کوم چې دا به د هړتال کوونکو کاریګرو موقف ته نور هم قانوني حیثیت ورکړي.
بل پلو د ریپبلیکنانو په ګوند کې آینده صدارتي انتخاباتو ته مخکښ امیدوار ډانل ترامپ خیال لري چې نن د شروع یا چهارشنبه په ورځ د دې پر ځای چې په ټي وي باندې د صدارتي امیدوارانو په دویم بحث کې برخه واخلي، ډیټرویټ ته نږدې په یو کارخانه کې چې اتحادیه پکې نشته غونډه جوړه کړي. ترامپ ډیټرویټ ته د بایدن سفر یو تبلیغي نمایش بللی دی. تصویرونه په خپل خبري کوي. دلته د امریکا د حکومت صدر راغلی او چې یو لفظ هم ونه وایي، دا کار په خپل خای چې تبدیلی ته ضرورت شته. دانیتا پاول رپورت، فواد لامی، وی وی ډیو، واشنگتن.
په بحر الکاهل کې د جزیرو یا د پاسیفیک آیلندز فورم مشانو د ګل یا دوشمې پورز وایټ هاوس کې د امریکای له صدر جو بایدن سره وکتل. د دوه مشانو مهم اندېښنه موسمي بدلون دی، مګر د واشنگټن توجه تر ډیره حد په هغه خطه کې د نورو خطرو ته ده. مثال په توګه د چین جارحانه رویه ته. په دې اړه نور تفصیل د انیتا پاول پر رپورت کې نصر الله خان تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکا صدر جو بایدن سکال د پیسیفیک یا بحر الکاهل جزیره نما هیوادونو سرمشریزه د بخنی او اعتراف نه پیل کړه. لومړی د کورنۍ سیاسي کړکیچ لوجې د مئی په میاشت کې د پاپوا نیوګینی ته خپل سفر پنه کولو بخنه وغوښتله او پښیمانی سرګند کړه، او بیا د کوک وړې جزیره په اړه د امریکا سفارتي شناخت کول ستاینه وکړه. هغه د ابو هوا په اړه د اتلس پیسیفیک جزیرو د اندېښنو باندې هم خدشات ظاهر کړل. هیوادون لخوا او د اقلیمي بدلون په لړ کې مرستې او د بنیادي ډانچې جوړولو لپاره د فنډ وعده هم وکړه.
موږ د سمندر د سطح د پورته کېدو په اړه ستاسو اندېښنې واورېدلې او دا چې دا ستاسو هیوادونو ته یو موجود ګواښ دی. موږ تاسو ته ډاډ درکو چې تاسو به کله هم د اقلیمي بدلون د بحران له وجې په ملګرو ملتونو کې خپل غړیتوب د لاسه ورنه کړئ.
د اتلس غړي هیوادونو د پیړیو راهیسې د استعماري فتوحاتو او د جګړې ډګر دی. د مثال په توګه د کوک جزیرې نوم د یو نوموړي کپتان جیمز کوک په نوم ایښودل شوی. د برتانیې فاتح او د لسمې پیړۍ په وروستیو کې د تشدد ننډکې طریقې سره د بحر الکاهل په پراخ کې سره د استرالیا څخه تر کینیډا پورې د برتانیې د بادشاهت لپاره فتح کړي ول. دا هغه څه دي چې د کوک جزیرې وزیر اعظم مارک براون یې د لاسنه ورکول غواړي، مګر هغه غواړي چې د نړۍ د طاقتور هیواد سره اړیکې خېشي.
موږ سره دلته یو موقع موجوده ده چې امریکا سره د شراکت او د بحر الکاهل جزیرې د سوکاله لپاره ملګرتیا وکړو.
مګر یاد دی وی چې یو نوم شتون لري چې هیڅ یو مشر په خپل عام سرګندونو کې نه دی ویلي. سړونکو وایي چې د چین زیاتې هلې لکه د سلمن جزیرې سره د چین امنیتی تړون چې لوجې مشر په واشنگتن کې سرمشري ځا پرې خوده د امریکا د زیاتې خپلتیا لپاره د محاسبې یو برخه ده.
The United States has been one of the most recalcitrant countries in the world.
امریکا په نړۍ کې یو د هغه هیوادونو ده چې د ماحولیاتي بدلونونو متاثر کېدو ته ګوري او مالی مرستې هم کوي. کتا سو بحر الکاهل جزیره نما ریاستونو ته وګوره چې د سمندر سطح پکې په چټکۍ سره مخ په ډیرېدو ده او د لوی لوی طوفانونو سره مخ کیږي. دا مسله د دوی وجود ته خطر ده او په دې وجه د بحر الکاهل جزیرو او مغربي نړۍ او په خاص کر د امریکا سره د خبرو نمړې کړ
خدا. اگر هغه خلق چې سمندر وسط ته پکتو سروای چې یو سیس دی چې د نړۍ د ټولو نمالدار هیواد مشر یې نشي کولای، هغه د پیسو جمعنه ولې چې د کانګرس پورې اړتیا لري چې کوم منتخب دی، بغیر دا وخت د سیاسي مسلې ښکار دی او کغړی د میاشت تر اخیره پورې رضا نشول نو د امریکای حکومت په ودرېږي.
The US made a lot of commitments last year in its first Pacific.
امریکا تیر کال د بحر الکاهل جزیره نما هیوادونو پر لومړی سرمشریزه کې ډیر ژمنې وکړې. ډیر ښه فکرونه او معقوله مشورې مخې ته راغلي، مګر لوی رنګونه دا ده یو ځل چې دا کانګرس ته لاړل شیان خراب شول. او زه فکر کوم چې دا یو مسله ده. هغه ټول ژمنې چې وایټ هاوس یې په دې یا په بل کوم څه کې کوي نو هغه وخت سخت مشکلات سره مخ شي چې د کانګرس نه یې د پاس کولو وخت راشي.
د صدر بایدن د شرکت نه پرته چې دا مشران کله د نومبر په میاشت کې بیا په کوک آیلینډ کې ملاو شي نو بیا به پرې بحث وکړي. نصر الله خان، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
او روسي رپورت دا چې د پېښور په مرکزی جیل کې صنعتي زون جوړ کړل شوی چې موجودو قیدیانو ته پکې د هنر تربیه ورکول کیږي. په دې اړه باندې د ارشد مومن دا رپورت وګوري.
دا د پېښور مرکزی لوی جیل دی. دلته مجرمان په هټکړو کې راوستل کیږي. د جیل دننه د جرمونو نه اړولو او کار روزګار پیل کولو په غرض ورته د سپلو ګنډلو په جامو د ګلکاری او د اکاسي زده کړې ورکړل کیږي. هنر زده کوونکي قیدیان وایي دوی د جرم دنیا پرېښودل او د قید ختمېدو پس د یو باعزت روزګار پیل کول غواړي.
ډیر بدلون راځي ځکه چې یو کس عادي مجرم وي هغه لپاره خو ډېره فایده ده چې د جرم نه کړ شو، او یو کس که عادي مجرم نه وي بدل ته راشي نو هغه ته کېږي چې د هغه نه ښه یو پرسن کې ملو شي هغه بهتر کار ته لاړ شي.
د جیل چارواکي وایي دلته د قیدیانو ساتلو حد 3000 پورې دی، خو موجوده وخت کې ورسره د 1500 پورې قیدیان دي. دلته طالبان نو نور خطرناکو جرمونو کې ککړ قیدیان هم ساتل کیږي، خو تربیه په اولنی پړاو کې هغه مجرمانو ته ورکړل کیږي کوم چې په وړو جرمونو کې قیدی او یا یې د سزا وخت په ختمېدو وي.
بیسیکلی دا کریکشنل سنټر طرف ته موږ روان یو، دی ری ایڈجسٹ کولی سوسائٹی کے نوغ دا پارا دی دلتا راوستول نو مونږه ان شاء الله پلان دا دی چې دې ته پروفیټ سکیم بي سوال کو او دې چې کوم ټایم تر دلتم وی هغه خوشاله سره تیریږي او بیا چې معاشره ته سوسایټي ته بیا راشي نو بیا هم یو کارامت شهري په توګه لري ناشي.
د جیل په انډستریل زون کې زیات رشد سپلو جوړولو په مرکز کې لیدل کیږي. دلته د صوبې د هر برخې نه قیدیان د سپلو جوړولو د زده کړو لپاره راغلي دي.
بار دنیا کے بھی ہر جگہ چلے گی کار بکئی 1500-2000 روپے روزی ہو پخوشے گئی اور شالے سارا 3000 پورے دی مشاقتہ پورے کار جا ٹھیکے کاری جائے جی انگو ہر جگہ کار کھولی سی انگو بس رکاوت نہیں اور کسان ہر گوڑ گوڑ ہوئی کار کئی انگو بس دراز نہیں انگو کھولے کار کی خسی ساتھ لے گی.
د پیخور مرکزی جیل کی ترشل و زیادی خزی قیدیانی ہم دی حقوی تا دی پروگرام لاندی تربیہ ورکل کی گی. دوی وایي چې غواړي په جیل کې موجود د زیات نه زیات قیدیان څه قسمه هنر زده کړي او د قید ختمېدو وروسته په ټولنه کې د یو ښه ژوند تېرولو جوګه شي. ارشد مومن، وایس اوف امریکا، دیوا، پېښور.
د وی ای ډی وا ډیر عزتمن او قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، دا زموږ د نن ماخوستن خبرونه چې تاسو مو له واشنگتن ډی سی نه وړاندې کړله. په دې هیله چې د پام وړ مګرځېدلې وي. خو ایرمونی ششتا پروګرام هر وخت وکولی شي. تاسو د ویب سایټ او د فیسبوک د لارې هم وګورئ او اورئ. نو تاسو په پخدای سپارم. علامه مومن.